تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سردی موسم راوند د میشته د لارګي ضرورت ای، د نغدې پی ضرورت ای، د ګرمه جمعه ضرورت ای، د وطن په مطابق د هر شی ضرورت ای. ځنه خلک کارډ نه بیرو غولې دي، هغه کارډ چې کی ما دودانې کس هغه سره مرسته نه دي شوې. د لمن نار غولې دي، شاو نار غولې دي. مهرباني دا وشي چې دې ته دره شاویر کو چې دې زما اړخ پکې تر.
د کډوال یو بل تن سپینګری ملک شیرخان وای چې
دا مرسته چې کی ما دود د لښ کما دو غړیر کول خو اب یاداینه په دغمانس کې د دوا ور ورک شو بل په میش سوړ روغای دا پوسنا غوند په خیمه کې چې میستا د دغه داس باندې باس وسی چې دا وړ کا شزاده دا چې سوړ و نه وای.
نواب خان چې د شمالي وزیرستان د مداخیر اوسیدونکو دی او په دې ورسته یو میاشت کې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه ګلان کمته کړه را کړی وای.
ما یو افتا شې چې میش کړی رغلی دی بیرمل ولسوالۍ نه میستا هیڅ مرسته نه دي شوی، شنختیون نه دي لیکل شوی، میش سره کومک نه شوی. میش دا کومک غوړي لکه دغه خلک سره شوی دي چې میش سره کومک وشي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی چې د ولایتي ادارې د اپلای په مشرۍ ګلان کیم ته ورغلی وو، د وزیرستان یو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې. وی ویل
دې په خاطر چې زمونږ افتاسي دا کوچنی ګلالي ماشومان له تحصیل نه محروم شوی نه، د دوی د پاره د زده کړو برابرول او د ستاسو ټولو صحت دا په لومړیتوبونو کې دي. د راشن او د نور غذایی موادو په برخه کې متاسفانه ده یو نړیواله ستونزه وه. زه باور لرم چې هغه مقدار مواد چې تاسو ته درکول کیږي شاید کم اوسیږي. ما ته راپورونه رسیدلی دي او ما زیرت ادارات ته هدایت ورکړی چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ګلان کیم ته په ورغلي پلاوي کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی هم و. نوموړي په خپلو خبرو کې وزیرستاني مشرانو ته وویل که هغوی غواړي د اووم ټولګي پورته ځوانان په کابل کې د خوشحال بابا، رحمان بابا او پیر محمد کاکړ په قبایلي لیسو کې زده کړې وکړي، یاد وزارت ورته د لیلیې په ګډون د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابروي او هر څومره ځوانان چې وغواړي هلته زده کړې وکړي په یاد لیسو کې به یې جذب کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
منانه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو، باید دا وایو چې خزا او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی، هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و تر څنګ بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمایي و. یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایسو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. د نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مستر وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه حق دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکن دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول اغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي، په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوای چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن ده، انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې، دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم، د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی. هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره، د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن نور موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر اساس فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ق قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري، لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکولای شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې خزانه سي کوي چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړی ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې د عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی خزه کوي سي چې خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومه حالاتو کې؟ تفریق په څلور نو ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې خزه خپل میړه نه کوم ضرر ویني کوای سي چې دا تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخ ته سره بوزي، دا کوي سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي سي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خله حالت ده. دا هغه حالت چې په هغه کې خزه کوي سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت چې په هغه کې واده له منځه ځي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د پښتو د مشهور لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې به ننګي ته دي ساتینه مخت د میوند یوې ستري جګړې کې سکوي. دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په